مدید سروان صاحب.
ډیره مننه ستړی مشه نعیمی صاحب. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي د دې ترڅنګ چې دوه اونیز پروګرامونه لرو په راپورونو کې اوري چې په غزنی کې پر یو شونځي حمله شوې ده او په اوروزګان کې تاریخي آثار له خطر سره مخامخ دي. لومړی د دې ساعت خبرونه واوري. د هرات په ولایت شورا کې د پرونیش هړي پاړه تحقیقات کیږي. د سعودي عربستان ولی عهد ایران په عمان خلیج کې د تیلو پر ټانکرونو په حمله کې په لاس لرلو تورن کړ او د کرکټ په نړیوال جام کې نن د دوو سختو سیالو هیوادونو هند او پاکستان ټیمونه سره مخامخ کیږي. د خبرونو تفصیل. د هرات په ولایت شورا کې د پرونی نښتی پاړه چیړنې کیږي. د هرات والی پرون شنبه خبریالانو ته وویل د هرات ولایت شورا به د چیړنو د پایلو تر معلومېدو پورې تړلې وي. د هرات د ولایت شورا د یو شمېر غړیو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې پرون غرمه د شورا د مشر کامران علیزی د ساتونکو او د شورا د یو غړي ترمنځ په نښته کې ډزې هم شوې دي. د دې شخړې علت نه دی څرګند. په شخړه کې د هرات د ولایت شورا درې غړي او د شورا د مشر دوه تون کې جوبل شي ودی. ناصرګندو کسانو د غزنی شهر ته چیرمه د آرزو په سیمه کې یو شونځي ته و راچولای دی. د غزنی د پوهنې رئیس محب الرحمن انصار پرون شنبه د ازادي رادیو خبري الته وویل چې د شونځي د ادارې دفتر لابراتوار او ګودام سوځیدل دي. د پیښې علت تر اوسه پورې څرګند نه دی. د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې پرون شنبه افغانستان خپل څلورم سیالي د جنوبی افریقا پر لوبډلې وبایلله. د افغانستان او جنوبی افریقا د کرکټ سیالي د ویلس په کادیف کې وشوه. د ازادي رادیو خبريال وایي چې کمزوري بیټینګ د افغانستان د لوبډلې د ماتې یو اساسي دلیل و. حضرت الله زازی او نور علي زادران لوبه ښه پیل کړه او راشد خان 15 منډې وکړې چې د افغان لوبغاړو په منځ کې تر ټولو ډېرې منډې وې. خو د دې لپاره چې ټیټ هدف یې ټاکلی و جنوبي افریقا په اسانه وتوانېده چې بری ترلاسه کړي. د افغانستان ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځېدل چې 125 منډې یې کړې وې. جنوبي افریقا د مسابقه په 9 وکټونو او 114 توپونو وګټله. افغانستان د راتلونکي سه شنبه په ورځ د انګلستان په مانچستر ښار کې د انګلستان له لوبډلې سره مسابقه لري. د جون په 22مه بعد افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له هند سره مخامخ شي او د جون په 9مه نیټه له پاکستان سره مسابقه لري. خو نن یک شنبه د هند او پاکستان د کرکټ ټیمونه مخامخ کیږي. تر اوسه په نړیوالو جامونو کې هند شپږ ځلې پاکستان ته ماتې ورکړې ده. دا مسابقه به په هند او پاکستان کې تر 500 میلیارد زیات خلک له تلویزیونونو وویني. د سعودي عربستان ولی عهد ایران په مستقیم ډول په عمان خلیج کې د تیلو پر ټانکرونو په حمله تورن کړه او ویل چې هیواد به د خپلو خلکو د ګټو پر ضد هیڅ ګواښ په وړاندې بې ځوابه پاتې نشي. شاهزاده محمد بن سلمان په یو مرکه کې چې نن یک شنبه په پان عرب شرق الاوسط ورځپاڼه کې خبره شوې ده ویلي د ایران رژیم د جاپان د صدر اعظم د سفر پروا ونه کړه او په داسې حال کې چې شینزو ایبی په تهران کې و د هغه هڅو ته دوه ټانکرونو چې یوې جاپانۍ وو په حمله ځواب ورکړ. د سعودي ولیعهد په عین حال کې وویل چې په سیمه کې جګړه نه غواړي خو که د خلکو ګټې له خطر سره مخامخ شي نو له متقابل اقدامه به ډډه ونه کړي. چین او تاجکستان پرون شنبه د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره 13 موافقې لاسلیک کړې. دا پرمختګ پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د چین او تاجکستان د ولسمشرانو تر کتنې وروسته شوی دی. د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د آسیایي هیوادونو مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره دوشنبه ته تللی دی. ولسمشرانو شی جینګ پینګ او امام علي رحمان پرون د تروریزم پر ضد د مبارزې، پانګونې، د کرنیزو همکاریو د پراختیا او سوداګرۍ په برخه کې موافقه کړې دي. تر دې مخکې په تاجکستان کې د چین سفیر ویلي وو چې په 2013 میلادي کال کې د چین او تاجکستان ترمنځ تجارت 1.5 میلیارد ډالرو ته رسیدلی و. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون شنبه مایروپول ښار ته ولاړ او د روسیې له پلوي بلتون غوښتونکو څخه د دې ښار د ازادۍ د پنځمې کالیزې د لمانځنې په مراسمو کې ګډون وکړ. د اوکراین مایروپول ښار د آزوف سمندرګي په غاړه پروت دی. دا ښار د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو او اوکراینی ځواکونو ترمنځ د جګړې له لومړۍ کرښې کابو شل کیلومتره لیرې دی. ولسمشر زیلنسکی پرون وویل دونسک او لوهانسک سیمو ته به چې د بلتون غوښتونکو تر نفوذ لاندې دي ډېر تر ډېره پاملرنه وشي. په مایروپول کې پرون زرګونو کسانو په پوځي پریډ کې برخه واخیسته. د اوکراین نوی ولسمشر د مایروپول ښار منځ ته هم ورغی او له یو شمېر خلکو سره سیلفي عکسونه واخیستل. له 2014 میلادي کال راهیسې چې روسیې د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراینه جلا او له خپلې خاورې سره یو ځای کړې، د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پلوه بلتون غوښتونکو او اوکراینی ځواکونو په جګړه کې 14,000 وګړي وژل شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د روانې خبرونې په دوام کې په غزنی کې وسلوالو یو شونځي ته اور اچولې. په روزګان کې لرغونی آثار د ویجاړې دوله خطر سره مخامخ دي.
بزکی په نن باندې تاریخي ابیدا ده چې پر هغه باندې د دولت افاسه په پوسټه یې ځات شوی ده. کاپر کلا په نن زاړه برجونه د ورانه دوه په حالاتو کې دي.
تر سلو زیات تقنینی سندونه د ولسی جرګې تصویب ته ځنډیدلې دي. یوشمیر افغان متشبسان وای
ټیکس په منګ باندې زیات ده، په بار پیسې په منګ باندې زیات دي، ارزان منګ ته نه تمامېږي، ګران څوک منګ نه اخلي.
له افغانستان دی باندې د ایران او لویدیځو حکومتونو ترمنځ د کړکیش د زیاتېدا په اړه راپور لرو او د خرس 219 پروګرامونه خبرو.
تاسو زموږ شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ او هم د آزادی رادیو مطالب لوستلئ شئ. آزادی رادیو .com زموږ د وی پانی پته ده. د دې خبرونه په دوهم نیمای کې تاند څنګه او حقیقت سره پروګرامونه در اپرو ساعت 8 بجې او 8 دقیقې شوه. ناسرګندو کسانو د غزنی ښار ته چیرمه د آریزو په سیمه کې پرون یو شونځي ته اور ورته کړ. د غزنی د پوهنې ریاست وایي چې شونځي د نجونو او هلکانو ګډ و. د پیښې نور جزئیات تر اوسه نه دي څرګند. په همدې ورځ یعنی پرون په لوګر کې د محمد عافی ولسوالۍ د دیناو د کلي اته شونځي چې یو ونی بندو بیرته پرانستل شوی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې جګړه او د امنیت خرابوالی د زده کوونکو او د دوی د تاسیساتو لپاره اساسي ګواښ دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیوراندی کوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې تعلیمي مرکزونه ته نږدې او په ښوونځیو کې د امنیتي پوستو جوړېدلې و جدي ستونزه ده. د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ په دهنو کلی کې خلکو تیرونی اته شوونځي په خپل سیمه کې د امنیتي پوسټو د ځای پر ځای کېدو پر ضد په اعتراض کې وتړل. هلته لشتلجه 2000 زده کوونکي زده کړه کوي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاندی نوریه نصحت پرون ازادي راډیو ته وویل
بدون شک مشکل یک مشکل جدیه.
دا وینه یو ځای چې په شوونځیو کې از نو تاسات تنجې د امنیتي پوسټو جوړېدل جدي ستونزه ده. په افغانستان کې حاکم جنگي وضعیت پر تعلیمي خدماتو سخت پد اخیس کړی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاندی نوریه نصحت پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دهنو کې له خلکو سره د خبرو په پایله کې شونځي بیا پرانستل شو، خو هغه پر خلکو ژغ وکړ چې د اعتراض او مخالفت څرګندولو لپاره دی شونځي نه تړي. دا وایي له یوې اونۍ راهیسې د ښوونځي دروازې بندې وې. له معارف سره باید د سیاسي او پوځي ادارې په توګه برخورد ونه سي. موږ بې طرفه یو او د ښوونځي دروازې باید خلک د ځان او د خپلو ماشومانو لپاره ونه تړي. د میرمن نصحت په وینا په دهنو کلي کې درې د نجونو او 15 د هلکانو ښوونځي اوس فعال دي. د لوګر د پوهنې ریاست هم ازادي راډیو ته ویلي چې ښوونځي پرانستل سوي خو نور جزئیات نه دي څرګند کړي. د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله په افغانستان کې له تعلیمه د محرومو کوچنیانو تر 60% زیاته برخه نجونې دي. د پوهنې وزارت ویاندی ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال په افغانستان کې 430 ښوونځي تړل سوي دي. د دغو ښوونځیو څخه 99% د امنیت د خرابوالي له امله بند دي.
د امنیت خرابوالي له کبله نه یوازې ښوونځي بند دي، بلکې ګڼ شمېر کلینیکونه هم بند شوي دي او همداراس یو شمېر تاریخي آثار د ویجاړي دوله خطر سره مخامخ دي. په اوروزګان کې د تاریخي آبداتو او لرغونو آثارو د لمزتلو ګواښ په وروستیو کې لا زیات شوی دی. په دې ولایت کې مدني فعالان په دې اړه اندېښنه څرګندوي. د اوروزګان د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلان هم د اندېښنې پر ځای بولي. له دغه ولایت د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت راپور واوري.
د دغه ولایت مدني فعالین او فرهنګ پالان وایي چې دغه تاریخي آثار او بستاني ساحې اوس د لمنځتلو په حال کې دي. د دې لړلې احمد جاوید خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې افغان پوځیان او وسلوال طالبان د جګړې پر مهال تاریخي آثار او بستاني ساحې د مرچلو په توګه کاروي. نوموړي وایي چې د یادې جګړې له کبله اوس هم زیات شمېر تاریخي آثار لمنځتللي دي.
خو اما متاسفانه د پخوا څخه د غزای شاه د وخت تر اوسه پورې دې ته هیڅ توجه نه دسی. حتی موږ د اطلاعات کلتور په وزارت کې یو ثبت هم نه لرو چې په اوروزګان کې کمی کمی تاریخي سیمې شته.
په اوروزګان ولایت کې مهم تاریخي آثار لکه کلای مورچا، بوزیچا، کافر کلا او سلیمان تخ دي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولین هم وایي چې په دغه ولایت کې تاریخي آثار د جګړې پر مهال د مرچلو په توګه کارول کیږي. په دغه ریاست کې د فرهنګ او تاریخي آثارو د ساتنې امیر غلام نبی الفت ازادي راډیو ته وویل چې همدا اوس افغان پوځیانو په دغه مهمو تاریخي سیمو کې امنیتي پوستې جوړې کړي او د مرچلو په توګه یې کاروي. الفت وایي په دې اړه په څو ځلې امنیتي مسولینو ته رسمي مکتوبونه استولي، خو هغوی غوږ هم پرې نه دی ګرولی.
د سیمې ارزښتلرونکو تاریخي آثار دي چې هغه کلای مورچې په نوم باندې ده، چې هغه اوس هم د دولت لخوا څخه پوسته پرې ایجاد شوې ده. د بوزیچې په نوم باندې تاریخي آبده ده چې پر هغه باندې هم د دولت لخوا څخه پوسته ایجاد شوې ده. کاپر کلا په نوم باندې چې هغه هم د خلکو لخوا څخه هغه زاړه برجونه یې د ورانېدو په حالاتو کې دي.
د اوروزګان ولایت د امنی کمانډانی مشر محمد خطاب خنجری بیا دانه منی او وایي چې دی تل د تاریخي آثارو ساتنه کړي او په خبره یې چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې تاریخي آثار تخریب کړي.
فکر نکرم شاید یک شایع باشه و اگر باشم ما جلوگیری میکنیم.
فرهنګ پالانو بیا پر شکیل خو وژغ وکړ چې د جګړې پر مهال دي تاریخي آثارو ته پام وکړي. د دې لړلې شپې ولار رحیمی ازادي راډیو ته داسې ویل.
زمر غشتنه ده هم د طالبون حکومت سره چې مثلا هغه تاریخي آثار چې کوم پروزګان کې باید لکه خپل خو یعنی خپل شه دي، لکه خپل د کور شه داسې وسته دي، و خاورې اوسېدونکي دي، د خاورې مور ده، او دا شې د دوارو شریک شه دي. او همدارنګه مو یوازې نه په طالب پر حکومت بلکې پر ملکی خلکو هم دا ژغ دی او هیله لرو ارزو لرو ورڅخه چې مثلا دغه تاریخي آثار باید پاملرنه ورته وکړي وې ساتي.
دا یادونه ورده کته هم په دغه ولایت کې یو شمېر تاریخي آثار سلګونه کلونه تاریخ لري، خو په تیر ولس کلونه کې دولت هیڅ درغولو پلان هم نه دی نیولی او اوس هم د لمنځتلو په حال کې دی.
د لشکرګاشر او جنونور ورته
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د امیر اختیار ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اوروزګان ولایت مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ساعت 8:00 او 14 دقیقې شوې. تر سلو زیات تقنینی سندونه د ولسی جرګې تصویب ته په تمه دي، خو دا جرګه اوس هم په خپل منځي لانجو کې ښکېل ده. ځینې سیاسي څېړونکو وایي چې د دې کړکېچ دوام به مقننه جرګه کمزوري کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې واوري.
نګدی یو میاشت کېږي چې د ولسی جرګې پر ریاست جنجالونه روان دي، خو دغه جرګه لا هم په نامعلوم وضعیت کې ده. د دغه جرګې یو تنغړی عرفان الله عرفان د شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې له سلو زیات تقنینی سندونه د ولسی جرګې تصویب ته پتام دي، خو مخې ته راغلي بنبست کارونه ځنډولې دي. نوموړی زیاتوي چې کاندید وزیرانو ته د رایې ورکولو بهیر او د حکومت په کړنو څار هم درول سوی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوهان له هغې جملې لطیف نظري وای که په ولسي جرګه کې رامنځته شوی بنباس ماته نه سي، د مقننه قوې رول به د خلکو او نظام په وړاندې کمزوری سي. هغه وایي د ولسي جرګې د غړیو ترمنځ ستونزې منفي پیغامونه لري. لومړی د مقننه قوې رول کمی وي، د دغې قوې ځای د خلکو او نظام په وړاندې کمزوري کوي او بیکاره مقننه قوه به وي. هیڅکله به هم اجرایه قوه د دوی غوښتنو ته غوږ کې نه ږدي. او دویم بحث دا چې دغه مسله په هیواد کې ټولنیزې ستونزې پیاوړې کوي. د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست په سر د امیر رحمان رحماني او کمال ناصر وسلی ترمنځ سیالۍ ده. د ولسي جرګې د ریاست په انتخاباتو کې میر رحمان رحماني 123 او کمال ناصر وسلی 55 رایې ترلاسه کړې، خو جنجالونه هغه وخت راپورته شول چې وسلی او پلویانو یې ویل چې رحماني 50.1 رایې نه دي ترلاسه کړې. له تیرې نږدې یوه میاشت راهیسې د ولسي جرګې غړي په دې نه دي توانېدلي چې دغه بنباس مات کړي او د رئیس په ګډون د اداري پلاوي برخلیک وټاکي. په ولسي جرګه کې د رحماني پلویان له هغې جملې په دغه جرګه کې د پروان د خلکو استازې جمیله ظاهر سالنګي وایي چې ښاغلي اصولي ګټونکی دی او ډېر ژر به د ولسي جرګې د رئیس په توګه کار پیل کړي. خو بل لوري ته د کمال ناصر اصولي پلویان ټینګار کوي چې ترسره سوي انتخابات ملغا دي. په ورته وخت کې پولیسي جرګه کې یو شمیر بېطرفه کسان وایي چې روان وضعیت دوی ولس ته خجالت کړي. په دغه جرګه کې د کاپیسا استازی اقبال صافی وایي
مردم افغانستان فعلا د ګرګون است، مردم انتظارات زیات.
هغه وایي اوس محل خلک یرغمل سوي، دوی زیاتې تمې درلودې خو ناامید دي. موږ د خلکو د استازو په توګه شرمیږو چې پارلمان کې کورنۍ ستونزې نسو حل کولی، نو څه ډول به د خلکو او ولس ستونزې حل کړو؟
مشکل کل افغانستان حل بکنیم.
بلخوا پولیسي جرګه کې د هرات د خلکو استازی غلام فاروق مجروح وایي د دې ویرشته چې دغه برخورد په ولسي جرګه کې په فزیکي برخورد بدل سي، د نوموړي په وینا بیا به دغه ستونزه د اولسمې دورې تر اخره دوام پیدا کړي.
په ولسي جرګه کې د مشرتابه په سر اختلاف دوام لري او دا مسله سبب شوې ده چې په سلګونه تقنیني سندونه بې تصویبه پاتې شي. لبلی خواه یو شمیر ځوان متشبسین چې تازه سوداګری ته مخه کړې ده شکایت کوي چې د دوی ستونزو ته حکومت چندانې پام نه کوي. دوی وایي چې د برېښنا، اومو موادو، مځکي او د تنور نورو ورته مسایلو په برخه کې ستونزې لري. په همدې حال کې د سیم په نامه د متشبسینو د ستونزې د حل لپاره له حکومت سره د همشغی و بنسټ په کابل کې فعالیت پیل کړی دی. د دې موضوع په اړه د خان محمد سیند راپور واوري.
ځینې ځوان متشبسین چې د وړې سوداګرۍ په بیلابیلو برخو لکه مربع جوړونې، زرګرۍ، رستورانونو، لاسي صنایعو او داسې نورو کې کار پیل کړی، شکایت لري چې حکومت ستونزو ته رسیدنه نه کوي. ندا نکپای یو انجلی ده چې له یو کال راهیسې د مربع جوړونې په برخه کې فعالیت کوي، خو د اومو موادو له نشتوالي شکایت لري. دا وایي اومه مواد دلته ډېر ګران دي. موږ چې تازه مو کار پیل کړی، دغه مواد راته ګران لوی. بله ستونزه دا ده چې هر دوکاندار یا عمده فروش ته چې مواد ور وړو نه یې قبلوي او وایي دا د وطن تولیدات دي او شهرت هم نه لري. سمیولا چې له درې میاشتو راهیسې په کابل کې د چرګانو د هګیو د تولید کمپنۍ جوړه کړې وایي له ګڼو ستونزو سره مخ ده.
ټیکس په موږ باندې زیات ده، بل بار پیسې په موږ باندې زیات دي او کور چې کرایه اخلو هغې قیمت زیات ده. او همدغه ده چې د موږ په شرکت د موږ په تولیداتو باندې دا ټول بد اغیزه کوي، ځکه چې موږ شای ارزان موږ ته نه تمامېږي، ګران څوک موږ نه اخلي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې افغان سوداګرو او پانګوالو هم د حکومت په نه پاملرنه انتقادونه کړي، خو حکومت تل د دوی د ستونزو د هواری لپاره خبرې کړي دي. په ورته وخت کې د وړو سوداګریو په برخه کې د ځوانو متشبسینو او کارفرمایانو د ستونزو د هوارولو لپاره د سین په نامه د همغږۍ یو بنسټ په کابل کې خپل فعالیت پیل کړ. د دغه بنسټ رئیس اکبر محمد ارغندیوال ازادي راډیو ته وویل هدف دا دی چې د ځوانو متشبسینو ستونزې له حکومت سره شریکې کړي.
کار ما ایست که بتونیم
دا وایي زمون کار دا دی چې نو سوداګرو ته اسانتیاوې برابرې کړو، نه یوازې دا چې د ټکس په برخه کې کارونه آسان شي، بلکې غواړو د مالیاتو او لیسنس اخستلو په برخه کې هغو ته چې تازه کار پیل کړی مرستې ورسوو. د دغه بنسټ سین د پرانستلو پر مهال د اقتصاد او سوداګرۍ او صنعت وزیرانو د ځوانو سوداګرو د ستونزو د حل لپاره د رسېدنې ډاډ ورکړ. د سوداګرۍ او صنعت وزیر اجمل احمدي وویل د ځوانو متشبثینو د ستونزو د حل لپاره ډېری کارونه له پخوا راهیسې جاري دي. د بوبل د سوداګرۍ د خوالي لپاره مو د یو جواز قیمت له 1,500 افغانیو نه 100 ته راټیټ کړ. هڅه کوو چې دوی ته په افغانستان کې نورې اسانتیاوې هم برابرې کړو. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د متشبثینو د نوي بنسټ سین د معلوماتو له مخې په تیرو 3 کلونو کې 100 لیک لوستو ځوانانو شخصي سوداګرۍ وړو تشبثاتو ته مخه کړې او د سوداګرۍ په بېلابېلو برخو کې په کارونو بوخت دي. خان محمد سین، آزادي رادیو، کابل.
تاسو زموږ اخلاص او رادیو اوري. اوس په هم سالم محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
له امریکا خبریدونکي ورځپاڼې د هیل په خپله تازه ګڼه کې په دې عنوان لیکنه خپره کړې ده: امریکا او نړۍ باید په افغانستان کې د ښځو تر څنګ ودرېږي. د ورځپاڼې په لیکنه کې د سولې په پروسه کې د ښځو پر رول او د دغه رول پر اهمیت تمرکز شوی دی. په یوه برخه کې لولو: د سولې په پروسه کې د ښځو د شاملولو هڅې نه یوازې ښه احساس ایجادوي، بلکې دا هڅې نورې هم متنوع کوي. وړاندې راغلی تاریخ څرګنده کړی چې د سولې په پروسه کې د ښځو شمولیت پر موافقو د سلا کېدو د بریا احتمال زیاتوي او د دغو موافقو د دوام زمینه برابروي. د هیل ورځپاڼې په لیکنې کې لولو: د هغو څېړنو له مخې چې د ملګرو ملتونو لخوا سوي، کله چې د سولې په مذاکرو کې ښځې حقیقي رول ولري، د سولې دغسې یوه احتمالي موافقه به تر 45 کلونو زیاته موده دوام وکړي. د لیکنې د لیکوال په باور، ځکه نو په افغانستان او نورو ځایونو کې په دغسې مسایلو کې د ښځو د شراکت یقیني کول د ملګرو ملتونو په ګټه هم دي. په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په مسأله کې د ښځو پر نقش زیات ټینګار شوی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد شپږ واري د طالبانو له استازو سره د سولې په اړه خبرې کړي او دوم وار لپاره هم د دې ډلې له استازو سره ګوري. د امریکا آنلاین خبرونې ګلوب پوسټ په خپله یوه تازه ګڼه کې په افغانستان کې ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین د کمپاین په وړاندې پر پرتو ستونزو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې ویل سوي که څه هم په افغانستان کې په تیرو کلونو کې د ګوزن مثبتې پیښې کمې سوي وي، خو په 2013 میلادي کال کې یې شمېر 1 ثبت شوی دی. په لیکنې کې ویل سوي په افغانستان کې په 2011 میلادي کال کې د ګوزن مثبتې پیښې 80 وې، خو په 2018 میلادي کال کې یې شمېر 1500 ته راکم شوی وو. د ګلوب پوسټ خبرونې په لیکنه په افغانستان کې تر دې مخکې وسلولو طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین د ورکولو د کمپاین مخه نیولې وه. په لیکنې کې د ځینو مذهبي مشرانو او کلیوالو ادعا ته هم اشاره شوې چې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین په تړاو ځینې منفي باورونه لري. دوی فکر کوي چې دغه واکسین ماشومان شنډوي، خو په لیکنې کې د کندهار د اوسیدونکي یار محمد خبري هم راخیستل سوي چې خپله 3 کلنه لور رازیه یوه کلینیک ته راوستلې ده. هغه ویلي چې د کلي ملا کلیوالو ته همدا خبره کوله چې د پولیو ضد واکسین یې ایمان کمزوری کوي، خو یار محمد د خبرو پر مهال خپلې لور ته اشاره وکړه چې د پولیو وایرس فلج کړي او د کلینیک پر کټ به حرکته غځېدلې ده. د سعودي عربستان او نورو اسلامي هیوادونو په ګډون د ګوزن ضد واکسین له برکته په ماشومانو کې دغه ناروغي چې تداوی ناممکنه ده ختمه شوې ده. یوازې افغانستان، پاکستان او نایجیریا په نړۍ کې هغه 3 هیوادونه دي چې لا هم پکې هر کال د ګوزن مثبتې پیښې لیدل کیږي.
زموږ اخلاق آزادي رادیو اوري و مو ریدل چې په البته په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان کې د واکسین د ستونزې په اړه هم یادونه شوې، او خصوصا دا ستونزې د افغانستان په جنوبي او ختیځو ولایتونو کې ډېره ده او یو شمېر وسلوالې مخالفت کوي. د حواله تودیدو سره په افغانستان کې د ماشومانو د نسناستې ناروغي هم ډېره شوې ده. په دې اړه هم راپور لرو. د
آزادی رادیو خبریال صادق رشتینی له کندهار څخه د ټلیفون لاري همدا شیبه را سره ده. لکه څنګه چې مویل د حواله تولیدو سره په افغانستان کې د ماشومانو د نسناستی یا اسهال ناروغي زیاتیږي او د ځینو میندو د بې پروایۍ له کبله یو شمېر ماشومان متاسفانه ضایع کیږي مري. صادق رشتینی همدا شیبه له کندهاره د ټلیفون لاري را سره ده. رشتینی صاحب زموږ اوریدونکو ته وایي کندهار هم یو له ولایتونو څخه دی چې تود دی، دا ناروغي به طبعا پکې زیاته وي که څنګه؟
سروان صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام، سهار مو په خیر. کندهار کې د دوبی موسم د پیل سره سم چې تقریبا درې اونۍ کېږي چې هوا توده شوې ده. د میرویس روغتون د ارقامو له مخې 814 کسان چې زیاتې ماشومان دي د نسناستې په ناروغۍ اخته شوي. موږ چې د کندهار د میرویس او زوی روغتون له مسؤول سید رسول مرستندوی سره خبرې کړې دي، هغه وایي چې دغه روغتون کې ګڼ شمېر د نسناستې ناروغان دا مهال بستر دي او د ورځې په اوږدو کې لسګونه ناروغان نور هم ورته راوړل کېږي چې د همدې ناروغۍ څخه کړېږي. مرستندوی وایي چې په نسناستې د اخته کېدو عمده علت د روغتیایي تدابیرو نه مراعات دی. په روغتون کې هغه کسان چې خپل ناروغان یې بستر کړي دي هغوی سره موږ خبرې کړي دي. دوی وایي چې البته پایوازان دوی وایي د روغتیا د نه مراعات له امله ماشومان او د کورنۍ غړي په نسناستې اخته شوي دي. او دغه راز روغتیا پالان هم وایي چې دوی تر ډېره په کندهار کې د دغه ناروغۍ د خپرېدو مخه نیولې ده، خو په ځینو سیمو کې د پاکو اوبو د نشتوالي له امله هم د نسناستې ناروغۍ د خلکو په ځانګړي ډول د ماشومانو ژوند ته ستونزې پېښې کړې دي او د دغه ناروغۍ د رامنځته کېدو یو علت دی. او دغه راز د تازه خوړو او پاکو اوبو څښل روغتیا پالان د دغه ناروغۍ په مخنیوي کې ګټور یادوي.
ډیره مننه صادق رشتینی و له کندهار څخه چې ویلې په دغه ولایت کې د ماشومانو د نسناستی ناروغي زیاته شوې ده.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د دې خبرونې دوهمه برخه مو یعنی له اتنیمو بجو وروسته دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې ده. تاندې څنګه او حقیقت سره خو اوس د ایران په ارتباط، د ایران او یو شمېر لویدیځو دولتونو ترمنځ کړکېچ د زیاتېدو په حال کې دی. د ایران نیمه رسمي خبري آژانس اسنا ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون په تهران کې د بریتانیا سفیر احضار کړی دی. لندن پر تهران تور پورې کړی چې د عمان په خلیج کې د تیلو د لیږدولو لپاره پر دوو بیړیو په حمله کې لاس لري. حمله د جون په 14مه شوې ده. له بلې خوا هغه ایرانی مېرمنې چې د بریتانیا تابعیت لري او په ایران کې د رژیم پر ضد فعالیتونو په جرم بندي ده، یو وار بیا د نه خوړلو احتساب کړی دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
ایرانی ول اصلي بریتانوي شتي نازنین زاغری راتکلیف چې د ایران په یوه زندان کې بند تیروي بیا غذایی حساب کړی دی. مېرمن راتکلیف د خپل توقيف پر ضد دا کار کړی دی. نازنین زاغری راتکلیف 30 کلن ده. هغه میړه ریچارډ راتکلیف پرون ویلي چې هغه د خپل لور د 15 کلیزې په ورځ له خوړلو لاس نیولې دی. هغه به یوازې وبس شي. ریچارډ راتکلیف ویلي چې هغه د ایران قضا ته خبر ورکړی چې بیا احتساب کوي، خواړه به نه کوي او په دې ډول غواړي چې د خپل غیر منصفانه توقيف پر ضد اعتراض څرګند کړي. ریچارډ ویلي چې دی هم په لندن کې د ایران د سفارت ودانۍ مخې ته کښېني او د اعتراض لپاره روژه نیسي. هغه په لندن کې د رویټرز خبري اژانس ته ویلي نه پوهیږو چې تر کومه به دا وار اعتصاب ته دوام ورکړو. ما هغې ته وویل چې که ته د نه خوړلو اعتصاب کوې او له خوراکه لاس اخلي دا ور زه هم دا کار کوم. نازنین زاغری راتکلیف په 2014 میلادي کال کې په ایران کې ونیول سوه. هغه له خپلې ماشومې لور سره د کورنۍ د لیدو لپاره ایران ته تللې وه، خو مخکې تر دې چې الوتکې ته پورته سي ونیول سوه. نازنین زاغری راتکلیف په ایران کې د رژیم د سقوط لپاره په دسیسه کې د لاس درلودو په تور نیول سوې وه او په 15 کاله بند محکومه ده. هغې پر ځان لګېدلي تورونه ټول رد کړي دي. نازنین زاغری راتکلیف د خیر ښېګڼې کار کاوه او د تامسن رویټرز له ادارې سره ماموره وه. هغې په جنوري کې هم د نه خوراک احتساب کړی و. د نازنین زاغری راتکلیف برخلیک ته په اشاره کې د برېټانیې حکومت د مې په میاشت کې ټولو هغو برېټانویانو ته چې د ایران تابعیت لري خبر ورکړ چې ایران ته دې سفر نه کوي.
تاسې زموږ اخلاق آزادي رادیو اوري وسم د کرکټ په ارتباط د افغانستان خو خپل لوبي بایللی دی. خو نن یو ډیره جالبه مسابقه ده. دا مسابقه د هند او پاکستان ترمنځ چې نه یوازې لوبغاړی مخکې تر مخکې ډاکو بولي ځکه چې ټوله ټکټونه پلورل شوي دي، بلکې په هند او پاکستان کې به تر 1500 میلیونه زیات خلک وویني. د دواړو خورا سختو رقیبو هیوادونو د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د مسابقې ته میلیونونه وګړي له تلوسې ډک انتظار باسي. د هند کرکټ لوبډلې د هند کرکټ لوبډله د ویرات کوهلی تر مشرۍ لاندې لوبه کوي. ویرات کوهلی کپتان دی او د پاکستان کپتان هم سرفراز احمد دی. تر اوسه پورې هند خپل دوه سیالۍ ګټلې، یوې بې نتیجې پاتې ده. البته هیڅ لوبه نه ده بایللې، خو پاکستان په څلور مسابقې کړې دي، په څلورو کې دوه بایللې، یوې ګټلې او یوې د باران له کبله بې نتیجې پاتې شوې، خو له همدې کبله یو امتیاز هم په نصیب شوی دی. د هند له لوري سونیل گواسکر په یوه کالم کې د کرکټ شورا ته لیکلي چې د پاکستان لپاره به د دې سیالۍ بایلل ډېر ګران تمام شي. د کرکټ د نړیوال جام لپاره سیالۍ په انګلستان او ویلس کې روانې دي. هند او پاکستان په 500 وره نړیوال جام کې شپږ ځلی مخامخ شوي چې ټولې مسابقې هند ګټلې دي. دا هم د دې سات لاند خبرونه. د هرات په ولایتي شورا کې د پرونی نښتې په اړه څېړنې کیږي. ناسرګندو کسانو د غزنی ښار ته څیرمه د آرزو په سیمه کې یوه ښوونځي ته اور ورته کړی دی. د سعودي عربستان ولی عهد ایران په مستقیم ډول په عمان خلیج کې د تیلو پر ټانکرونو په حمله تورن کړه او ویل چې هیواد به د خپلو خلکو د ګټو پر ضد د هیڅ ګواښ په وړاندې بې ځوابه پاتې نه شي. چین او تاجکستان پرون شنبه د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره 14 موافقې لاسلیک کړې او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون شنبه مایروپول ښار ته ولاړ او د روسیې له پلوي بلتون غوښتونکو څخه د دې ښار د ازادۍ د 15مې کالیزې د لمانځنې په مراسمو کې ګډون وکړ. د ازادي رادیو خبرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ. شی ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ زموږ د وی پانې پته ده. د ازادي رادیو خبرونې په منځنۍ صفه 12.5 نیوي په ټول افغانستان کې او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 0.15 صفه اوریدئ شی.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې غږی کوچې ولې د یو شمیر ځوانانو شخصي مسایل لکه عکسونه، ویډیوګانې، سکرین شاتونه او نورې هغه کیسې چې خلک باید ترې خبر نشي او شخصي پاتې شي خبريږي او تر نورو رسیږي.
سندرې راته واچو یا داسې نور غره ته واچو، هغه دې خپل کاپی کوي.
د دې کار پایلې څه کېدلی شي؟
کورنۍ کې ډېر بازارونه کې یو تر دې ځای چان وژلې هم دي.
او په دې خاطر چې شخصي مسایل مو خوندې پاتې شي او خبره نشي، کوم خبرو ته باید پام وکړو؟
که تاسو چاته موبایل ورکوي په خپل وګورئ چې څه پکې کوي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی زفرشته غنی وړاندې کوم.
که څه هم ټکنالوژي د انسانانو لپاره ډېر سهولتونه رامنځته کړي، خو ورسره ځینې ستونزې هم لري چې د یو شمېر خلکو ژوند یې له ننګونو سره مخ کړی. له دې ستونزو یوه هم د انټرنیټ په دنیا کې د شخصي عکسونو، ویډیوګانو، سکرین شاټونو او ځینو نورو پټو اسنادو خپرېدل دي چې خلک یې نه غواړي خپاره شي، خو له مختلفو لارو یې خپرېدلو ته زمینه برابرېږي. ډېر هغه ځوانان چې له داسې پېښو سره مخ شوي نه غواړي په اړه یې خبرې وکړي. خو یو ځوان سمیع الحق بیا مني چې په ټولنیزو شبکو کې داسې غوښتنې ترې شوي وي چې د خپل شخصي مسایل ورسره شریک کړي، خو د دا کار نه دی کړی.
چې غلوم نه سره کې چې ما کله فیسبوک او ټویټر دا شنه استعمالول، نو هغه وخت کې دغه سي هغه شوی را باندې چې مطلب خلکو میسجونه د کول د مسار او اکاونټونو نه چې غیر اخلاقي تصویرونه او ویډیوګانې رانه وخته چې هغه کار ما ونه کړ. اوس چې ګورم د خلکو ځینې خلکو نه غیر اخلاقي تصویرونه ویډیوګانې میډیا ته راوتل، نو اوس خوشحاله یم چې دغه سي ما ونه کړل.
عبدالسمد بهیر وایي کله چې د چا موبایل خرابېږي یا غواړي په ښار او بازار کې له کمپیوټر څخه موبایل ته سندرې ولېږي، له دې لارې هم موبایل جوړونکي یا د سندرو لیږونکي د موبایل شخصي شیان ځان ته کاپي کوي او بیا همداسې نور ته لېږدول کېږي.
یا فلاش شیم ریکارډ هغه ته وروړو، مثلا د موبایل والا ته چې سندرې راته واچو یا داسې نور هغه راته واچو، هغه دوی خپله کاپي کوي، ټول کاپی کوي، بیا ورسته تا ته شای در کوي. نو دوی ډېر په اسانۍ سره کولی شي چې په ټولنیزو رسنیو کې، همدارنګه په نورو ځایونو کې خپاره کړي. د اوسنیو وختونو کې که موږ فکر وکړو، په یوټیوب کې زیاتره داسې ویډیوګانې راځي چې هغه د کلیو او بانډو وي، په هغه کې زیاتره د جنکیو عکسونه، همدارنګه نور مراسم چې په موږ په ټولنه کې لرو، هغه ټول سافت یو تر ټولو رسیږي.
مستعار اکاونټونه هغه بل لار غنل کیږي چې د خلکو شخصي کیسې راټولوي او بیا یې خپروي. دغه کار معمولا د انجونو په نومونو د مستعار اکاونټونو لخوا کیږي، خو لیکوال ډاکټر محب الله اعظم وایي ځوانان باید له هغو خلکو سره په خبرو کې احتیاط وکړي چې نه یې پیژني.
فرزند یو څوک وي مستعار اکاونټ جوړ کړي او چا سره داسې خبرې اترې ورباندې شروع کړي چې هغه ممکن د ته زیان ورسوي، د اول باید ځان سره فکر وکړي چې که زه له همدې کس سره چټ کې د خبرې اترې وکړم ګټه یې څه ده. داسې یو څوک چې پیژني یم نه، په دې پوهېږم نه چې دغه واقعي شخص دی که مستعار دی، نو ولې باید زه ورسره خبرې وکړم؟ په دې مسایلو کې باید سړی ډېر احساس وسي، هغه چا سره چې پیژني نه باید اصلا خبرې ونه کړي، او که خبرې کوي هم باید اصولي او رسمي خبرې وکړي، شخصي او دراز خبرې باید هیڅکله ورسره ونه کړي.
بختجان هیروي ډیر کله ځوانان خپل داسې عکسونه، ویډیوګانې او نور اسناد په موبایل او کمپیوټر کې ساتي چې که خپاره شي دوی ته تاوان رسیږي.
نن سبا داسې وخت راغلی چې تاسو ټلیفون کې یو شی وي، دا ټلیفون ورکیږي، در نغلې در نوړي، او بیا دغه وکته هغه پاسورډ هم ورکړي، پاسورډ بیا خلاصیږي کنه. نو دغه باید دا شون په ټلیفون کې په هیڅ صورت دغه شون ونه ګرځول شي، بیا ځینې شون چې در باندې یو ځل راشي بیا نه جبرانېږي. نو دا باید دغه موږ ډیر کوشش وکړو، ډیر هڅه وکړو دغه شون موږ په خپل بایلو کې ونه سوتې، په خپل هغه کوم اکاونټونه چې دي دغه کې باید دغه ونه سوتو، ځکه اوس نن سبا ټکنالوژي داسې راغلې ده چې ته به هیڅ فکر نه کوې چې تاسو سره یو شی بل چاته ورغلې وي.
د کابل اوسیدونکي ملکه وایي په دودیزه وروسته پاتې ټولنه کې هغو کسانو ته ډېره ګرانه تمامېږي چې شخصي مسایل خبرېږي.
په افغانستان کې ډېر ټکان سره دا پیښې شوې دي او کېږي چې کله په چا اعتبار کې خپل عکسونه ډلي یا ډېری وخت داسې څوک وي چې غواړي د عکسونه پیدا کړي، تهدید یې کړي که چېرې جلې خبرونه مني بیا عکسونه خپروي. او ډېری وخت کله چې داسې پیښې وشي په کورنۍ کې جلې سره ډېره بده روي کېږي او تر دې ځایه چې وژلې هم دي. جنکۍ باید دې ته ډېر خپل فکر ونیسي چې خپل شخصي شیان خوندي وساتي او په چا باندې ډېر باور ونه کړي، که بیا وروسته کومه پیښه وشي بیا به دوی پښېمانه وي.
ویل کېږي په کلیوالو سیمو کې داسې پیښې هم شوې دي چې نجونې یې د خپرو شوو عکسونو یا ویډیوګانو په سر د کورنۍ غړو وژلې دي، خو ډاکټر محب الله اعظم وایي دا کسان چې شخصي مسایل خپرېږي قربانیان دي او د جزا ورکولو پر ځای باید مرسته ورسره وشي.
زه فکر کوم چې هغوی باید خپلو اولادونو سره کښېني، په صمیمیت سره ورسره خبرې وکړي او هغه اصلي مسله پیدا کړي. مثلا یوه نجلۍ ده، یوه خورلنه لري او خپل عکس ورته ورکوي، د خادي خبر د نو که هغه د عکس خپروي یا بل چاته یې ورکوي یا هغه یې خپروي، نو د دې کې د دې نجلۍ ګناه څه شوه؟ یعنې هغه باید د یو قرباني په حیث وپېژندل شي، باید خواخوږي ورسره وشي او د ستونزې په حل کې باید ورسره مرسته وشي، نه دا چې تور ورپورې ولګوي چې هغه ګناهکار وبلل شي او جزا ورکړل شي.
عبدالسمد بهیر وایي دا چې د ځوانانو شخصي کیسې د انټرنیټ نړۍ ته راځي، یوه وجه یې هم دا ده چې دوی د ټکنالوژۍ په استعمال نه پوهیږي. نوموړی د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیز کوي چې د ټکنالوژۍ د استعمال سره باید ځوانانو ته په دې نړۍ کې د خوندیتوب چل هم وروښودل شي.
زیاتره خپل موبایل باندې نه پوهیږي، صرف عکس اخیستل، ویډیو کول او نور نشي کولی چې وساتي. که چېرته موږ فکر وکړو کورنۍ ته موبایل اخلو، هغه باید دغه ټول ورته وویل شي، او زیاتره د سیدی چې دغه ملګری دی یا دغه دوستان دی هغه ځینخلی نور زوینه تر انتقالیږي یا زی یا دی ورور لخوانه یا د بل دوست لخوانه یا د ماما زوی لخوانه موږ زیاتره دغه سی پی کی وینو نو که چیرته د دې استعمال ورته وښودل شي شاید دغه مهمه لار وي
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري دا چې له کومو لارو د ځوانانو شخصي عکسونه ویډیوګانې او نور مسایل خپریږي او د مخنیوي لپاره یې باید څه وشي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د یوه خصوصي پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي له استاد فاروق عمر هزاربوز سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولو.
استاد نن سبا د ځینو ځوانانو شخصي معلومات عکسونه یا ویډیوګانې خپریږي، دا له کومو لارو خپریږي؟
څو لارې دي چې په اول سټیپ کې موبایل خرڅول دي، چې تاسو خپل موبایل وړئ یو دکاندار ته ورکوئ او هغه فارمیټ کوئ، یا اکثریت خلک بیخي نه فارمیټ کوي، همداسي ورکوي، اعتبار پې کوي چې کلم یو څوک موبایل خرڅوي دغه ډیټا ریکوري کیږي. دویم دا دی په ټولنیزو شبکو کې د لینک لیږل دي، چې زه تاسو ته یو ویډیو لینک درلیږم چې دغه ویډیو د تاسو وګورئ، کله چې تاسو په دې باندې کلیک کوئ هغه لینک تاسو بوزی بل ویب سایټ ته. بل ویب سایټ هو به هو بالکل د سی وی لکه د فیسبوک. اول ته تاسو ته لیکي چې تاسو د فیسبوک نه لاګ آؤٹ شوئ. تاسو به حیران شئ چې زه خو اوس لاګ ان وم، زه څنګه لاګ آؤٹ شوم؟ نو دوی څه کوي، هلته تاته یوزر نیم او پاسورډ ورکړه چې تاسو بیرته لاګ ان شئ. کله چې لاګ ان شي دغه ډیټیل دغه معلومات هلته هیکر ته ورشي، هیکر ته یوزر نیم پاسورډ ورشي، هغه په اسانۍ سره ستاسو اکاؤنٹ ته ننوځي. که پاسورډ یې چینج که چیټ سره ویسته که هر یو شی رویسته، هغه په اسانۍ سره ترلاسه کولی شي. درېیم موږ سره د پاسورډ نه ورکول دي، چې تاسو یو شي ته پاسورډ نه ورکوئ، هغه مستقیما معلومه ده چې د یو سیکورټي مشکل په کې همدا ده. او دا سلورم ماسره دا ده چې تاسو په خلکو باندې اعتبار کوئ. دا مشکلات ډیر چې زیات راځي د سوشل میډیا د لارې راځي، چې الګ چلی تاکسونه ولیږي، اجلی الګ تاکسونه ولیږي، او څو وخت بعد هغه الګ راجک شي، هغه جلی راجک شي، یو بل تهدیدی اکسونه د شیر کوم یا دا کوم یا هغه کوم. او پنځم موږ سره وای فای دی. وای فای که زه درته وایم، په عموما کې وای فای د ټولو نه خطرناک شی دی. که تاسو په یو اداره کې هستئ او د هغې آی ټي هلته په اداره کې موجود وي او تاسو وای فای د هغه نه اخیستلی یا هغه کنیکشن مو اخیستلی، نو تاسو پوه شئ چې تاسو مکمله طور باندې خوندي ناستئ. او بل میموري ده، چې د میموري تاسو سره میموري کارت دی یا په موبایل دی، چې تاسو خپل موبایل په بازار کې خرڅوئ یا په داخل کې تاسو خپل موبایل یې خیده، یو کس راځي میموري کارت ته وباسي، ډیټا ته اړي او بیرته تاسو درکوي، نو دا غټ لامل دی. که تاسو چاته موبایل ورکوئ په خپل وګورئ چې څه پکې کوي، په خپل مانیټر کې هغه کار.
د حل لارې څه ده؟ فرزندوی باید څه وکړي؟
که چیرته تاسو یو چا سره شخصي چیټ کوئ، د آپشن شته چې ستاسو میسیجونه بیرته ډیلیټ شي. بیا هم که چا سره ډیر شخصي چیټ وکړي، آن د سپاټ هغه تاسو ډیلیټ کړئ، چې ریموو فار ایوری ون یو آپشن لري. نن سبا په میسنجر کې او په فیسبوک کې دا آپشن راغلی، مخکې نه و. یعنی جانب د مقابل لپاره هم ډیلیټ شي او د تاسو لپاره هم ډیلیټ شي. هیڅ وخت په چا باور مه کوئ. غټ لامل یې دغه شی کېدلی شي. که چیرته تاسو یو چا ته عکس لیږئ، نو تاسو پوه شئ چې دا سل په سلو کې نشر کیږي. که څومره هم اعتبار په یو چا وکړئ، بیا هم هغه داسې کار کوي. پاسورډ داسې دی چې فنګر پرنټ په اعتبار نه دی په کار. هغه ته باید تاسو غټ پاسورډ ورکړئ، سو واړو حروف غټ حروف کریکټرز ولري، چې کله پاسورډ مو ورکو په هغه داخل کې هم اپلیکیشن انسټال کړئ، چې تاسو مثال ټولنیز شبکو عکسونه په دې شنو باندې پاسورډ ولګیږي. نو کله چې مثال یو کس تاسو موبایل پاسورډ پیدا کوي، د داخل پاسورډ مو باید د دې سره بدل وي، هغه او د دې باید فرق وي. نو کله چې دا دواړه بدل وي، هغه داخل هم شي، تاسو موبایل کې ستاسو شخصي ډیټا ته هیڅ لاسرسی نشي پیدا کولی. یعنی په یو وخت کې دوه پاسورډ، یو لاک دی، یو د فیک لاکر په نامه باندې موږ سره اپلیکیشن دی، فیک یعنی نقلي. نو دلته څه کیږي چې کله یو څوک لاګ ان کیږي، مثال ما تاسو ته موبایل درکړه، تاسو راځئ لاګ ان کیږي یا زما موبایل کې شخصي چیټ ته ځئ، نو کله چې تاسو په فیسبوک کلیک کوئ، هغه تاسو ته وایي چې تاسو فیسبوک کار نه کوي، مشکل لري. نو تاسو فکر کوئ چې واقعا مشکل لري، هغه اصلا داسې نه. هغه که تاسو هلته هغې باندې ډېر کلیک وکړئ، یا مختلف اپلیکیشنونه دي چې مختلف په طریقې ورته سیټ کیږي.
درنو اوریدونکو، دا واده دی اونۍ د تاندې څنګ خبرونه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرائیز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو نیکی هیلې او سلامونه. د حقیقت صدای د دې اونۍ خبرونه د لوګر ولایت وضعیت ځانګړې شوې. په لوګر کې امنیتي وضعیت څنګه دی؟ په حکومتي ادارو کې د فساد موجودیت او خلکو ته د خدماتو وړاندې کول په کومه سطح کې دي؟ په دې اړه مو د لوګر له والي محمد انور خان اسحقزي سره مرکه کړې چې دا د وړاندې کیږي.
ډېره مننه جناب والي صاحب. کور مودن غوړ مول د پښتنه حکم چې ستاسو نظر د لوګر امنیتي وضعیت څنګه دی؟
تقریبا یو کال څلور میاشت کېږي چې زه لوګر ته راغلی. ما کوشش کړی دی چې د علمای کرام قومي مشرانو مدنی فعالانو سره زمانه سی ډیر کچیری مر د زور د لارې حکومتداری کو دا حکومتداری ناکام ده. ما کوشش کړی د ستونزې واورم چې څه ستونزې لري څه مشکلات لري موږ څه کولی شو او تای سره سره کولی شي. پخوانی وضعیت د لوګر اوس کې وګورو څه تغیرات هم راغلي دي ولې مشکلات هم ډیر لرو.
عمده تغیرات څه دي عمده مشکلات څه دي؟
داسې حالت و کله چې زما سرنوال زما تر بدن مخکې معرفي کېدی د ولایت د مقام بغل ته سرنوالي تعمیر او د ریاست کمې تعمیر په معرفي کې هغه ترور سوی ویشت سوی په شهادت رسېدلی. والي صاحب د عیدګاه په ورځ باندې ترور سوی ویشت سوی ولې وسم په دې باندې باید موږ اعتراف وکړو چې وسم په لوګر کې ډېر سخت مشکلات لرو. لوګر د کابل دروازه ده. دا ځل کې موږ د پاکستان سره سرحد خلاص لرو. اولی بیا هم زما پیام د لوګر شریف خلکو ته دادی چې دا په باب العلم سره موسمه دی دا په باب الجهاد سره موسمه دی راسی چې دا په باب الصلح سره موسمه
دا یو امیدواری ده دا یو هیله ده. اوس لمنتی اړخه ستاسو هغه پوخخ چي دی څنګه دی؟ ځکه ځین انتقادونه ده چې یوازې ستاسو پوخخ په خ سرک باندې محدود ده.
تاسو خپل ممکن د لوګر کې معلومات ولري هغه نو ډیر مناطق چې څلور پنځه کشپش کاله د طالبانو په ولکه کې و علي الله الحمد هغه زموږ د قوتونو په لاس کې دي.
مثلا کومې سیمې؟
مثلا زرغون شار دی باری دی چورې د دولت حاکمیت دی. ولی بیا هم زه دا خبره تکراروم زما پیام دا دی چې راسی د خلکو پر ژوند حکومت وکړو هغه په ښه حکومتداری سره کېږي.
او د خروار او د سرخ وضعیت به څنګه دی؟
سرخ کې مشکلات لرو، خروار کې مشکلات لرو، په حاضر کې مشکلات لرو. کله کله دا چریکي جنگونه پر سړک باندې هم کېږي. ګوریلای جنگونه چریکي جنگونه تاسو ته معلومه ده چې ماریدل ډیر سخت ستونزمن کار دی. ولې مخالفینو د مخامخ جګړې توان د لاسه څور کړی دی مینونه پټي انفجار کی انتیار کی. ولې بیا مې پیغام غوته د چورو روژن راسي بس کو راسي د هل لار پیدا کو چې څنګه کولای شو چې افغانان ته نور مستر د خدمت وګرځو د ازار او د عزت ونه ګرځو.
کچېره موږ له سرخ څخه لازر څخه او اطاله برکی او له خروار څخه بیرته مرکز ته راسو حتی په مرکز کې احیانن که کوم شپې چې تاسو پوسټو باندې جنگ ونسی تاسو پوسټو باندې حمله کیږي
ستاسو جنگ ستاسو مخ کې مې وویل چې مخالفین د لیر څخه څو پیرونه کوي بیرته ځي. ولی اکثر وخت موږ امنیتي ارګانو ته زخمیان هم پیدا کیږي شهیدان هم پیدا کیږي. جنگ دی په جنگ کې تبان مشکلات وي خلکو ته هم ضرر رسیږي.
په لوګر کې د نامنه یو ویلات یا د مخالفینو د فعالیت علت د امنیتي ځواکونو کمزورتیا یا په یو ډول سره ضعف دی که برعکس د وسلوالو مخالفینو قوت او لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه له پاکستان سره سرحد
دشمن یا مخالفین هغه میشته کوس په ویلات لوګر په ویلات باندې په دې خاطر باندې چې لوګر د کابل دروازه ده، میدان وردګ هم د لوګر د خواسته تدیدیږي، جنوب شرق ولایتونه هم د دې خواسته تدیدیږي. دوی هم کوشش کوي چې لوګر کې کوچنی واقع پیښ شي چې هغه مطبوعاتي شي، خلک خبر شي. زه بادغیس کې والی وم، مشکلات و ولی دوانه مطبوعات کېدل نه، دلته که یو جزیترین حرکت وشي د مخالفینو تمرکز هم په دې خاطر باندې دی. ولی لله الحمد موږ مناطق نیولی دي، منطقې مو د لاسه نه دي ورکړي.
د خلکو همکاري دا د حکومتدارۍ په برخه کې ډېر مهم نقش لري. د خلکو همکاري هغه ډول چې تاسو غواړئ له حکومت سره سته که نسته؟ که نسته ولې
مشکلات لرو؟ په دې باندې باید موږ اعتراف وکړو چې په دې اداره کې مشکلات شته. ولی دا مشکلات په لږ وخت کې علیدلم ډېر ستونزمن کار دی. که چیرې موږ دغه فاصله دا واټن چې پیدا سوی دولت او د خلکو تر مابین دا باید رالنډ کړو. ولې بیا هم زه د خلکو څخه معذرت غواړم، دا امنیت تر ټولو مهم دی. مشکل واده چې کوو سبا یو بل مشکل پیښ شي، هغه وادې کې ممکن یوه هفته او دوې هفتې ځنډ راشي، دا مشکلات شته. ولې زما په راتګ سره زما ډېر تمرکز او زما ډیر کار کول د خلکو سره دی. ما اویا فیصد کار د خلکو سره کړی، دېرش فیصد مې اداري کارو ته وکړ.
بسازی صاحب، یوه پوښتنه دا چې کله تاسو کابل ته تګ راتګ کوئ، آیا اندېښنه لرئ په لاره کې؟ داسې اندېښنه تاسو لرئ چې مبادله کومه حمله به کیږي او حمله هم شوي؟
پر ما باندې موټر بم اوس زه نه یم په سوچ، دا موټر بم دی. ما فکر کاوه چې لیرې او ما یم پټاو سپارچه زما پر موټر باندې ومښتله. په ټول افغانستان کې منفي نظر چاته نه لرم، بد نیت نه لرم. کله چې زه مرزم ډېر مطمئن په هغه ورځ باندې هم پر ما باندې څه فشار هم نه دی راغلی، ګرچې شهید هم هم درلوده، زخمي هم هم درلوده، نیت مې صاف دی. نو په دې باندې زه ډېر ډاډه او مطمئن یم.
هر سړی چې تګ راتګ کوي، که چېرې مقامات دي که غیر مقامات، عادي خلک دي، امنیتي ځواکونه دي، هغو سره به هم ستر اندېښنه همدای وي چې مبادا ما باندې حمله ونیسي. د دغې لارې د امنیت لپاره قوي اقدامات سوي دي کوم دي؟ که نه دي سوي، ولې
اقدامات سوي دي؟ ستاسې خپل ژوندی مثال یې ستاسې نن د کابل څخه تشریف راوړی دی. داسې امنیتي ستونزه نه ده پیښ شوې چې سړک د دوه ساعته درې ساعته دپاره بند شوی. مخکې مې هم اشاره ورته وکړه، مخالفین راځي او دوه پیره کوي پر موټرسکل باندې بیرته ځي. زما رئیسه د ادارو اکثرو کورونه په کابل کې دي، سهار راځي وجبې ته، مازدیګر هر ورځ بیرته کابل ته ځي. دا د دې ښکارندوی کوي چې دونه غټ تعدید نشته. که چیرې غټ تعدید وای بیا رئیسانو کله دا جرات کولی شوی؟
کله چې ناامني په یو سیمه کې په یو ولایت کې د باسازۍ کارونه هم ورسره اغېزمن کیږي، په لوګر کې هم ناامني بسته د باسازۍ کارونه او انکشافي کارونه هم حتما متاثر دي. څه بدیل لاره، څه د خلکو په حمایت سم کړي
د ولسوالی خلق مشران را وشتي چې د عمل منفه پروژو د پاره نه چې ممانیت کو، باید همکار ووس. سړک جوړېدل، مکتب جوړېدل، کلینیک، شفاخانه جوړېدل، پارک جوړېدل، دا په شخص پورې اړه نه لري. دا که چیرې یو څوک جنګ یا هم په یو اراده باندې یو هدف ولري، یو د ځان سره یو برنامه خو ولري، د دې شانو یا د سړک جوړولو دوم په سړک شروع دی. تاسې خپل شهیدان کار په ډېر سرعت سره روان دی. کله چې په یو منطقه کې جنگ وي، د جنگ په حالت کې طبعاً خلک دغه کې ضررمن کیږي، ضرر ویني.
په ولسوالۍ او په کلیو کې ځینې د باسازۍ کارونه دي، خلکو ته خدمات رسول، دا څنګه نه؟
کلیو ته زموږ خدمات اوس هم ډېرې پروژې کار کوي، حتی په عذر کې ډېرې پروژې کار کوي. دا پروژې د خلکو دپاره دي، خلکو ته د کار زمینه مساعدیږي. موږ څو سړکونه هم لرو چې په دا نږدې وختو کې به د هغوی کارونه هم عملا شروع شي. د پروژو په عمل کولو کې دوی د خپل دولت سره پوره همکاري وکړي.
یو عمده مشکل چې په دې وروستیو کې پیدا شوی هغه دا چې په ځینو په سیمو کې لکه په دیناو کې خلکو اعتراض وکړ د امنیتي پوستو پر ضد او خپل ښوونځي وتړل. دا یو ډېر غټ مشکل دی د آینده نسل لپاره. د دغه دپاره څه اقدام په نظر
نم د اسارک څه مشران راغلي او ما د هغوی سره خبره وکړه. د دیانو خلکو دپاره مې دوه ورایحت ور واستوه. کوم قانوني مشکل چې د دوی وي مشروع مشکل چې د دوی هغه موږ خلکو ته واده ورکړی ویل د مکتب بندېدل دا د دې وطن د بچیانو سره ډېر سخت ظلم او غټه جفا ده.
خو دوی وایي بچیان هم په امن کې نه دي، جنګ کېږي، الله خو طالبان حمله کوي، له دې خوا پوستې ډزې کوي او مابین کې دوی بچیان راځي ښوونځیو ته چې ځي.
د دوی هغه غوښتنې چې مشروع وي د پوستو چې کورونو ته نږدې وي موږ د دوی سره واده کړی چې د دوی پوستې به انشاءالله په دغه 15 ورځو کې هغو نکاتو چې خلک ځینې متضرر نشي.
یوه موضوع هغه ده چې فساد لا هم په دولتي ادارو کې په حکومتي ادارو کې یو غټ مشکل دی. په لوګر کې هم د فساد د موجودیت څخه په مختلفو ادارو کې شکایت کیږي.
پوهېږ په دې باندې باید موږ اعتراف وکړو. یو اوازې وي د خلکو خبرې وي، یو په شواهدو سره که ماته څوک یو سند راوي او د لوګر شریف خلکو ته مې هم په خپله اوله ورځ بیان کې ویلي چې هم زمان سیاست او تجارت ناممکن دی، یا به کیسې ګټې یا به پیسې ګټې. که زما په وجود کې چې زه پوه سوایم ما د فساد څخه جلوګری کړی، مخنیوی مې کړی او هیچ چاته دا اجازه نه ورکوم چې هغه مستقیم یا غیر مستقیم په فساد کې دخیل واوسي.
یو شمېر حکومتي ادارو کې د مسؤلینو نشتوالی دا هم په یو ډول سره فساد سره اړخ لري. د په لوګر کې لا هم خلک مسؤلین خپل وظیفو ته نه راځي، د خلکو کارونه پات کیږي.
بالکل دا زه تاییدوم. ما خپل رئیس منوی بشری ته او رئیس کاري عمر اجتماعي ته زیرفته مسؤلین ټول ته تاریخ نوشته کړی دی چې دوی به د اجری څخه د ټولو ریاستو ګوري کوم رئیس چې نه یې راغلی هغه غیر اجر سوی دی، ولې یو رئیس چې معاش اخلي او دی په وظیفه کې نه یې دا د وطن سره غټ خیانت دی.
محاکم ستاسو کې او په سرنوالۍ ستاسو کې مسؤلین مثلا که دوه ورځې بیا یو ورځې نه که یو ورځې دوه ورځې نه دا یو واقعیت دی او د دې لپاره سند هم
شته. رئیس صاحب د محکمې نوی راغلی و، هغه مې را دعوت کړی و، هغه سمې هم خواهش ده و چې رئیس صاحب د خلکو ډېر کارونه د سرنوالي او د محکمې سره وي، هغوی هم دا تعود راته سپارلی چې موږ به غیر رسمي تک او یا رخصتي نور وختونه به موږ په محکمه او سرنوالي کې واوسو.
یعنې منئ چې فساد شته خو ورسره د مبارزې ټینګه ژمنه هم شته، څه فکر کوئ کامیابه به سئ په دې برخه کې؟
وګورو، کوشش کوو، خدای مهربانه دی.
مننه ولي صاحب، کور مو ودان.
تشکر.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه تر جمعه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ਜੁਨ ਕਵੀ ਸਪਿਨੇ ਸਪਿਨੇ ਮਵਾਇਕ ਜੁਨ ਕਵੀ تباز وایا سپکو تا دران وایک جون کوی سپکو تا دران وایک جون کوی سپینی سپینی موایک جون کوی سپینی سپینی موایک جون کوی رکش وی زان لٹوام زان لجانا لٹوام خوری پسر بادوام هر یو ارمان لٹوام جوار گرد مینے زان لتاوان لٹوام پل زان بیلم تا گٹم داس الزام لٹوام ما تا خبری حسی دا زمانی جوڑوی تیارانان کوی حسی بانی جوڑوی زب قربان شم درنا ات جانان شکنا زبی دارو رغی گم ات درمان شکنا دزڑ پوچو دشتو رال باران شکنا پدی خوگ منزرگی میں لگ مہربان شکنا دایو کمال خو اکا اس دا عرفان شکنا دایو کمال خو اکا اس دا عرفان شکنا